دا مشال رادیو ته نجیب عامر مو د مشال رادیو په دیخ پرونه کې ستاسو هرکلی کوم چې ادبی سیرو ته ځانګړې شوې ده. زموږ د نن خپرونې میلما بشیر باران دی. بشیر باران د پښتو ژبې ځوان شاعر دی چې یو شمېر ځوانانې د شاعرۍ مینهوال دي. د نوموړي د شاعرۍ دوه ټولګي چاپ دي خو څه ناچاپه شاعري هم لري. ځینې خلک پر ټولنیزو شبکو د باران پر شاعرۍ نیوکې هم کوي چې زیاتره لاملونه یې د هغه سیاسي افکار دي. د مشال لډیو خبریال راشد خټک له نوموړي سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
دا مشال ریډیو ده.
بشیر باران د پښتو ژبې شاعر دی. خپل هم ځوان دی او په ځوانانو کې مقبول هم دی. شاعري ډېر مینوال لري. تر اوسه پورې د شاعرۍ دوه ټولګې داو او داغ چاپ شوي دي او یو کتاب ناچاپه شاعري هم لري. د بشیر باران شاعري ځینو هنرمندانو د موسیقۍ سره هم ویلې ده چې اوریدونکي یې خوښوي. بشیر باران نثر هم لیکي خو د نثر کتاب یې تر اوسه نه دی چاپ شوی. ستاسو دپاره مو د بشیر باران سره مرکه کړې ده.
سلامونه او ستړي مشې بشیر باران صاحب، زموږ خپرونه ته په خیر راغلی. خدای مارک لراوله.
وعلیکم السلام، خیر یو صحیح. ستاسو یې هم وخت په خیر. خټک صاحب ګرامي، خوښ یم چې در سره یم.
باران صاحب، زمونږ د اوریدونکو ته د خپل ځان په اړه لږ حال ورکړئ چې تاسو چرته وزیږیدئ، کله وزیږیدئ، زده کړې مو چرته وکړې او کم کم کارونه مو کړي دي؟
د تذکرې او د اندازې له مخې زه د نویمې لسیزې په نیمایي کې د خپل ملت د څو بې سرنوشتو نسلونو په رقم د جلاوطنۍ په دیار کې هلته د شمالي وزیرستان میرانشاه ښار په یوه مهاجرتي کیمپ کې زیږېدلی یم او ابتدایي زده کړې مې هم همغلته د مهاجرینو د کیمپ په یوه ښوونځي کې سرته رسولې دي. بیا د دیموکراسۍ د نهاد نه کېدو نه پس بیرته خپل پلرني ټاټوبي پکتیکا ته راغلی یم. له خپلې کورنۍ سره په شریکه او د لیسې تر کچې او ثانوي او د لیسې تر کچې زده کړې مې همغلته د ورګون ښار په مرکزي لیسه کې کړي دي، چې بیا کابل ته د لوړو زده کړو په تکل خوځېدلی یم او بالاخره د 2016 زیږدیز کال په اواخرو کې د زده کړو له تکمیلېدو پس بیرته پکتیکا ته د کار په خاطر وارد شوی یم. په پکتیکا کې لومړنی کار د ملګرو سره په شریکه د یاران ادبي دیرې په نوم باندې د یوه ادبي بنسټ کارونه وو چې یو مرکز هم پرانیسته. له هغې نه پس په دا ډېر کمه موده وخت کې تر بیا جلاوطنۍ یا تر بیا سقوطه دا څلور کلنه یا څومره موده محدوده موده کې د یاران ادبي دیرې همدغه بنسټ نور ښاخونه هم وکړل. موږ د یاران بنسټ او یاران راډیو په نوم باندې رسنیز او ټولنیز لږ او ډېر سیاسي فعالیتونه هم ورسره پیل کړل. نو ویلی شو په همدې کمه موده کې هم رسنیز، ادبي او بعضې ټولنیز فعالیتونه وکول.
د ادبیاتو سره مو کله نه شوق دی باران صاحب، او په خاصه توګه شعر لیکل مو کله پیل کړی دي؟
ما ته چې بعضې لدیس پښتنې سره تړلې بعضې خاطرې را یادېږي، ویلی شم چې له ادبیاتو سره زما علاقه د مکتب په څلورم صنف کې پیدا شوې ده او بیا مې دا علاقه روزلې ده او خپل لومړنی بیت مې د مکتب په اووم نه نیولې تر نهم صنف پورې لیکلی دی. خو دغسې څرګند او عملي شاعري مې په 2018 یا 2013 زیږدیز کال کې پیل کړې ده.
سو کتابونه مو چاپ دي، د شعر دي که د نثر دي؟ او تاسو صرف شعر لیکئ که نثر هم لیکئ؟
زما دوه شعری مجموعه د داو او تاخ په نامه تر چاپ راوتی دي. بلې زه نثر هم لیکم، اگر چې خواره واره او پاشلی ځای ځای نشر شوي هم دي، خو کومه چاپی مجموعه ترې نه لرم.
کم ډول شاعري مو زیاته خوښېږي؟ یا به داسې ووایو چې په د کلاسیکو او معاصرو شاعرانو کې مو کم شاعر زیات خوښ دي، یا مو کوم شاعران زیات خوښ دي؟
شعر که د ډولونو له مخې زه په خپله ذهني نصاب کې په دوو برخو ویشم، د رمز او رزم د برخې په شاعرۍ باندې. نو بدون شک په کلاسیک کې خوشحال خټک یو غنیمت موږ ته پاتې دی چې ټول پرې مجبور یو شخوند وهو، او دویم کاظم خان شاید د رزم، البته او بهي د رمز په برخه کې، یا په ټوله کې د چې تر ډېره بریده ژور فکري او عمیق مفاهیم عرایت کوي. په همدې برخو کې، په همدې کوم چې ما ورته د خپل ذهني نصاب نه آماده شوي کلاس بندي وې، په رزم کې معلومدار ده د سلیمان لایق په معاصرو کې زه سره پیوست او پیوند پات شو یم. البته د رمز په برخه کې نو د لایق صاحب د دورې یا دغه طلایي دورې په کوم وخت کې چې پښتو ادبیاتو خپل ستوري درلودل او یو مشخص فعالیتونه وو، د علومو اکاډمي و افغان ادبي بهیر غوندې دغسې مکتبونه جوړېدل او دې ته ورته لسګونه نور بیازونه ایجادېدل، نو له هغه وخت نه راورسته تر اوسه پورې بل داسې څوک پیدا نه شو. نو خو په حیاتو کې یا په ژوندیو کې د رمز مشخصا د رمز په برخه کې شته دی، داسې زموږ ستاسو په مشترکو ملګرو کې تمه کېدلی شي د کرښې دواړو غاړو ته رازق فهیم او احسان الله درمل، دوی ته دا تمه کېدلی شي چې دا د رمز پر ګدۍ دوی کېني.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو. سندره تاسو اوریده. اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
تاسو په خیال ښه شعر کم یو دی؟ ښه شعر کومې ځانګړنې لري؟ ښه شعر ته څه لرل پکار دي او باید څه نه وي پکې؟
د معاصرې هنرشناسۍ له مخې د ښه شعر ځانګړنې چې پوره کوي په هغو موادو کې حتی ژبه هم وروستۍ ځانګړنه ده، لومړنۍ نه ده یا مخکینۍ اولنۍ ځانګړنه ده. هغه دپاره یعنې د ښه شعر لپاره ژبه هم شرط نه ده، اولین شرط البته. نو لومړی پکې د فکر او مضمون خبره ده، شاعر څه ویل غواړي، څه خبره لري، یا دای فقط د موزونو کلماتو آهنګونه خرڅوي او که نه، د دې کرخت آهنګ تر شا کومه خبره هم شته دی. چې دا اوسنۍ شاعري متاسفانه له دې خبرو نه ډېره خالي ده، فقط تشه شاعري ده، نه د مضمون خبره او له هغې نه پس د ژبې خبره. بلې، بدون شک د بیان، د شاعر د احساساتو، د شعر ساختماني کوم مواد چې دي، بدیو بیان او فنون او تخنیک، او له دې پس د احساساتو، عاطفه او د نوښت خبره، او برعکس هغه څه چې په ښه شعر کې باید نه وي هغه تصنو ده. موږ کله کله په ډېر خالص والی باندې ښه شعر هم مصنوعي کو، کله یې د قالبونو تابع وګرځوو، کله یې د سبک او چوکاټونو تابع وګرځوو، کله یې یعنی زه په شعر کې حتی د ډېرو وړو او ډېرو زیاتو نامحسوس قیوداتو طرفدار هم نه یم. زه وایم تر ټولو نه ښه شعر همغه دی چې په کوم حالت کې دی دا شعر په خپل خامه بڼه باندې وړاندې شي، هغه تر ټولو نه پاک او ښه شعر دی، او په کار نه ده چې هغه کې تصنو وشي د سبک په نوم باندې یا د نورو ځانګړنو په نوم باندې.
د ځنه شاعران داسې ډېر زر راښکاره شي او خواره شي په خلکو کې، ډېر زیات مقبول شي، خلک یې خوښوي او ډېر واوه ورته کوي، خو بیا ورک شي. د دې وجه څه ده؟ شاعري تلپاتې نه وي، بس داسې یو مخصوصه دوره وي، هغه ډېره ښه ووهي، بیا د هغې نه پس له خلکو هېر شي.
زه ډېر نه یم متوجه شوی، ممکن زما هغه د مطالعې ساحه ډېره زیاته محدوده وي، یا هغه د سرور او ذوق نصاب مې ډېر سره محدود وي شاید. خو بیا هم زما نظر دا دی چې تلپاتې هېڅ څه هم نه وي، او هر څه یا هر شاعر د خپل شاعرۍ د اعجاز یوه مرحله لري، تر هغې راتېرېږي، بیا د هغې نه وروسته د دوی هغه عملي پړاو شروع کېږي چې آیا دی په ځان کې او شاعر روزلی شي که نه، دا بیا وروسته یې مرحله ده. خو که موږ په یوه مشخص منفي ستر فکتور باندې خبره کوو، د ادبیاتو د ډیجیټل چاپ له دور نه راوروسته تر اوسه پورې، نو هغه د ټوکېدلو شاعرانو کې، ادیبانو کې د محبوبیت او مقبولیت نشه ده. دا د نرګسیت اعتیاد په دوی کې خور دی چې دوی باید هرو مرو د مخاطب په محاسبه باندې پنځونې او تخلیق هم وکړي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه د مکو او سندره اورو.
بار پون کا سنم سوائی سوائی تا تا پغش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار پون کا سنم سوائی سوائی تا تا پغش کی غن چپم سوائی 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 ماتر پساس کی زیرو بام سوائی سوائی تاکر پوغاش کی غنچ پام سوائی سوائی ریبار پومی کسنم سوائی سوائی تاکر پوغاش کی غنچ پام سوائی سوائی پواش کی غن چپم سوائی سوائی ریبار پومی کسنم سوائی سوائی تاکا پواش کی غن چپم سوائی سوائی پواش کی غن چپم سوائی سوائی ریبار پومی کسنم سوائی سوائی تاتا پواش کی مرکم سوائی سوائی ریبار پومی کسنم سوائی سوائی
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
په دې ټولنیزو رسنیو باندې کله کله ګورم خلک ستاسو د نوم سره د مقاومت شاعر لیکي. مقاومت شاعر څه معنی؟ تاسو ته دا ولې لیکل کیږي؟
خان د قضاوتونو په اړه باندې خو زه ډېر تبصره نه لرم، ستاسو په احترام دومره ویلی شم چې بعضې مشخص القاب لکه دویم سلیمان لایق یا د مقاومت شاعر او یا مثلا دا نور کوم قضاوتونه چې دي دا عموما د لوستونکو وي، نو شاید یا هم که د چا علمي تبصره هم وي ماته مهمه نه ده، خو شاعري تر ډېره پورې د دې سیاسي تاریخي او اجتماعي دی. کله چې ټول وطن د عفو او تسلیمۍ کلمه ویله، په دې وخت کې بعضې نظامي منصبدارانو د تسلیم پر ځای استادګي انتخاب کړل او پنجشیر ته د ملي مقاومت لپاره لاړل. په همغو نظامي لباسونو کې د سقوط نه تقریبا اتلس میاشتې وروسته د شهید اکمل امیر په شمول شپاړس نور منصبداران په جنوبي سالنګونو کې دوی شهیدان شول او د وفا په قسم باندې د وفا په لار لاړل. بیا وروسته د دوی جسدونه لمر ته کېښودل شول. تقریبا دا یو ډېر ستر جنایت و زموږ په وطن کې د بومي خلکو په وړاندې. نو وشول دا چې ما خپل لومړنی سان د هغه په نوم ولیکله، د ملي مقاومت د شهیدانو په نوم. او زما دعوه به هم دا وي چې په پښتو ادب کې پر افغاني خاوره د استبداد په مقابل کې د ملي مقاومت مفهوم بالاخره رایه شو. او دا قاضیان چې دغسې القاب تقدیموي هغوی دغه قضاوت هم لري چې ترهګر اوسېدل د روا وي، اما د ترهګرۍ پر ضد درېدل دي یا د هغوی حامی اوسېدل دي ناروا وي. حد اقل موږ دا روایت نه منو، یا د دې روایت پر ضد موږ برعکس خپل روایت تعریف کړی دی. خپل خط او صف مو تعریف کړای دی. نو زه په دې لقب خفه نه یم بلکې خوشاله یم، ځکه د مقاومت اصلي شاعر، د مقاومت شاعر محمود درویش، د فلسطین د مقاومت شاعر، هغه وای وای تا مې کرلې مځکې باغونه حتی ډبرې اشغال کړې، خو زما له غوسې ولوږې وډار شه، هسې نه د خپل غاصب غوښې وخورم. نو د دې مقاومت مفهوم فکر کوم په پښتو ادب کې مخینه لري. زه ربط ورکولای شم د خوشحال لغ مصنعي سره چې د فردوسي ته لري، کنه کله چې فردوسي د محمود غزنوي په دربار کې د تحقیر سره مخ کېږي، بیا دی هغه ځای پرېږدي او بیا تقریبا دی په خپل رد عمل باندې په مرګ محکومیږي، خو دی مخامخ بیا هم د خپل حیثیت اعاده کوي. نو د هغه په ځواب کې خوشحال هم د اورنګزیب په مقابل کې د مقاومت خبره کوي چې دی وایي چې په فارسي ژبه کنور تر ما بهتر دي، په پښتو ژبه مې مغواړه مثال فردوسی لري څو بیت له محموده، زه لرم د اورنګزیب د زم جوال.
که د نورو ژبو سره پرتله کړو، د پښتو معاصر شعر څنګه د معیار په لحاظ تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟
زما له نظره نه، بلکې دا یو عیني واقعیت دی او استثنا به البته موجوده وي. پښتانه صرف شعر نه بلکې بسته فرهنګ، حتی له نورو کلتورونو سره نور د پرتلنې منطق بایللی دی. د پښتو روان شعر نه اوس مصنوعي ذکاوت ډیر ښه شعر لیکي.
په پښتو شعر چې اوس کوم نقد کیږي، په ژوندو شاعرانو چې ژوندي ناکادان یا کره کتونکي لیکل کوي، دا څنګه ارزوي؟
بله هټک صاحب، طنز جوابی نو ما وی په ژوندیو شاعرانو خو مړه نقادان نقد نشي کولای. کته وای په هدیره کې دی یوه د کره کتنې غونډه ورته ترتیب کی. په هر صورت زه وایم نقد که څومره هم اړین دی، حیاتي دی، چون له ادبیاتو ورخوا هم دا ټولنه نامې خدای ورځ تر بلې د کرکې او جنایت فرهنګ خپلوي، دا معلومه خبره ده. او زه فکر کوم دا دې سره حتی همدې نقادۍ را رسولې ده دا ټولنه، ځکه نقاد او د نقد اصولي اخلاق معلوم نه دي او د هر چا خبره له نقد پورته ده.
ویل کیږي چې د کلاسیکو شاعرانو په اړه لیکل آسان وي، حال دا چې د هغوی خو ډېر حالات هم معلوم نه وي، د ژوند پلټنه غواړي، لټون غواړي، ستړیا غواړي، خو بیا هم خلک وایي چې د هغوی په حق لیکل آسان وي او د ژوندو شاعرانو په اړه لیکل چې دا ګران کار دی. دا کم ډول شاعر دی، کم معیار یې دی، کم مقام یې دی، دا ولې داسې ویل کیږي؟ پکار خدا و چې د ژوندو شاعرانو په اړه لیکل آسان وي.
دا چې ویل کی نو حتما به ویل کی، خو زه خپل دا نظر ردوم او زه په دې نظر نه یم. البته ادیبان چون لږ نازک مزاج دي، کنه لکه بیا بیل خصوص دغه جمال دخوا هنرمندان یا تنزی ادبیاتو کې چې ورته بنجاره وایي، کنه د بنجارو شاعران، نو د دوی د مزاج لږه خبره به پکې وي. غنی نقد کره کتنه او نور ټول شعري مضامین خپل ساختماني اصول لري. نقد په یوه لفظ هم کېدلی شي او کره کتنه بیا د یوه اثر او د یوه نصاب هم کېدلی شي، خو تحقیق او شرح چې دی دا د کلاسیکو ادبیاتو په مورید چې د تحقیق او شرح کوم موضوع ده، په دې کې خو یو دا د خوند مسله وي، خوندور وي، دا مضمون خوندوره موضوع وي، او بل د نظر زاویه هم پکې شامله نه وي، ځکه خو هلته دلچسپي لږه زیاته ده. یا آسانی هم ورته ویلی شو چې دا ستاسو په خبره.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
درگی روا روا خماره، درگی روا روا خماره، زبردی سی شون پیا بنا ویدی دنانا، زبردی سی شون پیا بنا ویدی دنانا، پخلا بجا در سر کا دستر گلاب بازاری
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
ناچاپه شاعري څومره لرئ؟ یو کتاب به ترې جوړ شي که نه؟ زیاته ده تر دې، او د چاپولو اراده مو شته که نه؟ نوی کتاب به مو کله راځي؟
بلې، خټک صاحب خواره واره شعرونه به وي، یو کتاب یا څه کم کتاب یا زیات ممکن ترې جوړ شي، خو د چاپ ارادې او علاقې خو یې بیخي نشته. دی کله کله زموږ دلته یو مشر ملګری دی، د هغه سره موږ دا مشوره کله کله کوو چې شعر لیکل کله پرېږدو، قریب ممکن د شعر تولید پرېږدو، نو د چاپ خو یې اراده او علاقه خو یې ډېره زیاته، لکه مخکینۍ او پخوانۍ کیسې دي.
تو شاعری د ټولنیزو رسنیو اغېز څه دی؟ اوس دا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، ټک ټاک وغیرہ باندې چې خلک بوخت دي ځوانان، دې په شاعری څه اغېز کړی دی؟ ښه دی او که بد دی؟ کنه دواړه خواوې لري.
بلې اغیز به څو اړخیز وي، خو میډیا یا د میډیا الگوریتم فقط یو اړخ لري، یا په بل معنی به زه ووایم چې هغه منفي اړخ یې دومره زیات قوي او محسوس دی چې هغه مثبت یو نیم خال خلک زموږ له نظره راځي هم ډېر تت پکې برېښي. اوس زموږ موضوع سده په دې مینځ کې مثلا انسټاګرام د کاسي تبلیغاتو پلیټفارم دی، یو موږ پکې شاعرانې کوو، همدغسې نور پلیټفارمونه. نو مثبت اغیز یا زمونږ له نظره چیرې مثبت ښکاري هغه زما له نظره نشته. ما مخکې تاسو ته یوه یادونه وکړله چې د اے آی بعضې ماډلونه د پښتنو د ډېرو مخورو شاعرانو په نسبت هم ښه شعر لیکي. دا ولې؟ ځکه دا د مطالعې فرهنګ یا د ریسرچ او د تحقیق فرهنګ ختم شو، د لوست فرهنګ ختم شو. تاسو باور وکړئ زه اکثره دغسې د څو ټولګو د چاپ خاوندان شاعران هم پیژنم چې حتی فیسبوک کې هم بغیر له تکراري شعري محتوا څخه نوی شعر نه لولي. یعنی معنی یو څوک له خوشحال خان خټک نه ځان متاثره حسابوي یا په بل حساب نماینده ځان ګڼي، اما هغه فقط د خوشحال خټک دوه درې بیتونه چې په فیسبوک کې پورته وخته کېږي او هغه ځای کې پورته پر سرچ باکس کې سرچ ته ورکوي او دوه درې بیتونه درته اخلي چې د خوش افغان په ننګ مې وتړل توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. دغسې دې ته ورته یو دوه درې نور بیتونه که د دوی چیرته د خوشحال پړه باندې یعنی د خوشحال ریفرنسز ولري. او البته شعر کې به یې ځای ځای د خوشحال دومره هنګامي وي چې ته فکر وکړه دې سړي به لکه خوشحال شرح پاړه باندې هم آثار تولید کړي وي. نو په ټوله کې ټولنیزه میډیا یا وهم لري مثبت اړخونه، خو زموږ یا بالخصوص مشخصا د پښتو ادب لپاره محسوسه مثبت نتیجه یا زما له نظره نشته ده یا مطلق نشته.
د موسیقۍ او شاعرۍ په خپلو کې ډېره ژوره رشته ده، دواړه هنرونه دي او چې یو ځای شي وچې یو بل ته وده ورکوي. تاسو هم په دې نظر یې کنه؟ او تاسو شاعري چرته سندرغاړو د موسیقۍ سره ویلې ده کنه یې ده ویلې؟ یعنی د موسیقۍ ارزښت څومره دی د شعر په خورولو کې، خلکو ته رسولو کې یا پرمختګ کې؟
البته مثبت اړخ یې تر سوشل میډیا نه لږ ډېر دی د موسیقۍ. باقي خو ما خپل نظر ډېر مخکې درته وویل خټک صاحب په پیل کې چې ښه شعر او ښه شاعر د قالبونو یا د سټرکچر یا د چوکاټونو محتاج نه وي. زه شخصا زه خو تر اوسه پورې مې کوم دغسې یو شعر په دې فکر یعنی نه دی لیکلی چې ګواکې دا د سندره شي. اما بل شته دی هنرمندان او هغه اصیل هنرمندان چې زموږ د شعر تر محتوا هم رسېدلی دي، یو نیم شعر ممکن په ښو سندرغاړو هم ویلی وي، خو شعر هرگز یعنی ښه شعر محتاج د دې نه دی چې بیا یې تکراروم. د قالب حتی چې کوم ښه شعر ما لږ مخکې یادونه وکړله چې د ژبې چې محتاج نه دی، نو په لحاظه د موسیقۍ د میډیا د رسولو د هغه په فارسي کې یو متل دی نه چې سنگ در جایش سنگین.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
بلبل وایا سلامونه پجی ګورو د وطن، تمین زړونه تازه کی پګو درو د وطن. بلبل وایا سلامونه پجی ګورو د وطن، تمین زړونه تازه کی پګو درو د وطن. بلبل مسافر زړه مې نه صبریږي، د وطن بوټي مې یادېږي، د وطن بوټي مې یادېږي. مسافر زړه مې نه صبریږي نو، د وطن بوټي مې یادېږي، د وطن بوټي مې یادېږي.
سندره تاسو اوریدا. اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
باران صاحب، دغه د موسیقۍ باس روان دی زما استاد تر مینځ، نو یوه بله پوښتنه به هم وکړم چې ستاسې کم ډول موسیقي خوښیږي او د خوښې سندرغاړی، موسیقار یا هنرمند مو څوک دی؟
ولا د خوښه او ذوق هم موسمونه لري. دا اوس وختونو کې د احمد ظاهر سره سره د هرات موسیقي ډیر اورم، بالخصوص د ادرسکند ولسوالۍ یو مخصوص سمف دی چې استاد صبوري رهبری کوي، هغه استادی کوي. د هغوی د شاګردانو حتی موسیقي ډیر زیات تخلیقي اړخ لري او ډیر زیات زه خوند پر اخلم. نو همچنان د بعضې دغسې نور هغه په موسیقۍ کې بعضې صدا بهار یا جاویدان کوم تولیدات چې دي، پارچې چې دي، یوه نیمه لکه د استاد مهدی حسن بعضې د غالب او میر تقی میر شعرونه دي، همدغسې د احمد ظاهر نوم ما واخیسته، د هغوی نغمې دي چې هېڅکله هم هغه لکه لاسن خپل کیف حتی د فیصدۍ په اساس هم لاسه نه ورکوي. نو اوس نوې موسیقي چې زه یې اورم هغه د هرات ته د استاد صبوري او د هغوی د شاګردانو موسیقي ده.
پښتو شاعرۍ راتلونکي ته په کوم نظر ګورې؟ ځکه چې ویل کېږي چې اوس خو د مصنوعي ذهانت او چیټ جی پی ټی دا به شاعري هم کوي، خلکو ته به سندرې هم لیکي، شعرونه به هم لیکي، نو انسانان به څه کوي بیا، په خاصه توګه پښتانه شاعران؟
بل د انسان او ماشین جنگ خو نو وینه د داخله ډیر زمانه در روان دی او ډیر زمانه به نور هم وای خو قدم مقابله مونږ صرف د پښتو ادبیاتو په پرتله کو نو هغه ما لمخ کې درته ویلی چې پښتو شعر خو بایله لیدا د دا دا خو سنای فیصله د مخ کې لمخ کې خو یې څنګه خو بیا هم زه دا وایم چې بیا هم دا خبر کوم چې زورور شعر یا قوي شعر د مصنوعي ذکاوت تابع هم نه ګرځي او دغه په لومه کې نه راځي په هغه کې هم خپل طرز او خپل سټایل او لحن او ژبه او شدت او عقدې د انسان د ماشین سره ډېر زیات توپیر کوي نو که چېرته مونږ خپل دغه خواص مسیر کړلی شو نو دا 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 سنه دا البته د کمپوز او د موسیقۍ په اړه د ارتفیشل انټیلیجنس د الگوریتم کاریدل د لګ اسانه هم ده اما شعر او مصنوعي ذکاوت لګ سره زماني توپیر لري او که نتیجه یې حتما دا وي چې نو بیا به خلک شاعري نه کوي نو بیا خو زه دې ته خوشبینه یې ځکه یم چې اوس هم لکه دومره خلک شعر لیکي چې اصلا په میانځ کې شعر او شاعر ټول سره ورک دي نو دا 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 یو مثبت اړخ دا هم دی چې لکه چاڼ به وشي او دغه دغه د چاڼ په غلبیل کې به غټې دانې هم سره پاتې شي
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه د مکو او سندره اورو
چرات تیر پزڑگی میں شی لمبا کنا تیر پزڑگی میں شی لمبا کنا چرات کنا چرات کنا تمی پزړګي دا غو نګدا کنا تمی پزڑگی دا خونا دا کنا تچرا تواہی چھتا کنا تچرا تواہی چھتا کنا نصیحت نامے تو بکھنا استاد نصیحت نامے تو بکھنا تچرا تو آئے چھزا کنا تچرا تو آئے چھزا کنا
سندر تاسو اوریدا اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
باران صاحب زمونږ اوریدونکو خو بس تاسو غزل هم اوریدل غواړي او زه هم اوریدل غواړم، نو یو نوی او خوندور غزل کرا ته واوروي، خوند به ته واخلو.
بلې خټک صاحب دا مهال خو زما مخې ته دا شعر پروت دی چې
ارشاد
په خوتن کې د سیلۍ بولی بدلې په خوتن کې د سیلۍ بولی بدلې د بلۍ په نوش دیوال وتې بلبلې ما په غاړه کړل د صبر تعویزونه ما په غاړه کړل د صبر تعویزونه ما لستوڼي در نه ټول کړل تر څنګلې ګلا رنگ دې د خرنې مازدیګر دی ګلا رنگ دې د خرنې مازدیګر دی ړنګ اوربل دې ډوبه شپه ده د ګوملې په بدن دې خولې ماتې اود او مشک دي د سینې په چاک دې باغ دی د سنځلې د ښایست یې پیمانې یوړې له ترکو د تاجی کنجونه زیړې زونډګلې
ډېر علي
زه خطا جوړه جوړه پکې شودین یم د خطا لونه دی یو تر بل نه ښکلې د جبین خالی خورشید د خراسان دی ته وا میاشت په پامیرونو راختلې دا په سر مې د جفا ژرنده چلیږي که آسمان کړې د تقدیر چارې بدلې چې پرې نظر مې یاران دي ډلې ډلې په هغو څوکیو خړې خاورې تلې لا مې شعر تهجم لکه سمند کړي لا ایرو کې د پاڅون سکروټې بلې په نیموازه قاسمي خندې ګرځم د پنچېره لکه مرم دې په مورچلې د مرمیو ګردنې ګرځې په غاړه زړه مې ټول در بسم الله دی بلې بلې چې نظر د استبداد دې په کالکه زړه ترې باسه په نوکارو په منګولې ګوتې جیګې په ماشه وړه ستمګرته وارخطا نشې جبین ته چې یول
ډېر. د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
Thank you.
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
د ادبی تنظیمونه او جرګې چې دي یا ادبی غونډې چې دي مشاعرې چې دي په دې کې ګډون کوئ کنه؟ او دا څومره ارزښت لري د ادب د ودې دپاره او پرمختګ دپاره؟
زه شخصا اوس د ژوند شرایط دې ته نه دي برابر. زه دا څو کلونه هته کومه مشاعره کې هم ګډون نه دی کړی، خو البته زه دغسې کارونه په نیک فعال نیسم. تنظیمونه او ادبي مکتبونه د ادبیاتو د وړېدا دپاره بېل شکه د په وده ورکولو کې او د بحث د ایجاد لپاره د اصولو د ایرای کولو لپاره او د تدویقولو لپاره او په هغې باندې د اجماع په خاطر دغسې اسټبلش او منظم البته رسمي کارونه زما خوښېږي او په کار خو ده.
پښتو کې چې کوم تخلیقي نثر لیکل کېږي لکه ناول، کیسه، ډرامه، خاکه او تکل، لکه دا ټول په تخلیقي نثر کې راځي، د دې معیار ته په کوم نظر ګورئ؟
نه، متاسفانه په تخلیقي نثر کې هم هغه د توان او تومنې زیرمه ډېره زیاته کمزوري وي او اکثره په ژباړې ولاړې وي، محتوا یې د نورو ژبو وي. نو خو داسې خال خال بیا هم شته دی، مثلا په ژوندیو کې او په تیرو شوو کې چې دې برخه کې کار کړی دی، یا به شاید زموږ پر ذوق برابر اوسېدلی وي.
د پښتو په لیکوالانو کې مو د خوښې لیکونکي څوک دی او ولې مو خوښېږي؟
نو په دې برخه کې د لایق صاحب نثر، هغه که په دری دی که په پښتو دی، همچنان د فارسي ژبې یو بل زموږ حیات استاد ژوندی دی، اوس استاد پرتو نادری، هم چې نه دی شپون صاحب نثري کلیات یا ټوله کې هغه نثري محتوا، بیا ورپسې د استاد غزنفر نثر زر ډېر خوند لولم او خوند راکوي، او د احمدي صاحب داستاني ادب په ټوله کې محتوا دی کریکټرونو سوچواله انعام هغه بیخي طاق دی، نه له دې خاطره چې هغه پښتنه بلکې دا د دوی په ژوند کې هم لکه ورته مخامخ هم دا اعزاز دوی ته حاصل دی او ورکړل شوی دی، حتی پر رسمي او دولتي کچه باندې هم، او دغسې زموږ غوندې د لوستونکو له طرفه هم.
د خدای په امان باران صاحب، موږ ته د وخت راکولو ډېره مننه. په مخامخه
تشکر. سلامت و آباد و سیلو تفستا صدای جناب خټک صاحب.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د بشیر بران مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
جانا